سلام لګرمې مخکې لاس بجې دي. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. ملګرو ملتونو ویلي چې تاجکستان باید د افغان کډوالو ایستل ودروي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه ورسره له هغه وکړه چې تاجکستان تیره میاشت لسګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته واستول. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر یو این ایچ سی آر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی معلومات ترلاسه کړي چې د دسمبر په میاشت کې له تاجکستان څخه لږ تر لږه اتیا افغان کډوال افغانستان ته ایستل شوي. دغه اداره زیاتوي چې ډیری ایستل شوو کسانو قانوني اسناد او د کډوالۍ کارتونه هم درلودل. دا اداره زیاتوي د 2023 کال تر پایه شاوخوا 9000 افغان کډوال په تاجکستان کې میشت وو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د بامیان ولایت د سربو او جستو د پنځو کانو د استخراج قراردادونه له څو شرکتونو سره لاسلیک کړل. د وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دا قانونه په یکاولنګ ولسوالۍ کې موقعیت لري او د هغو قراردادونو له افغان جرمن، الحرمین، ګاما ایګل، کندهار خوګیاڼیا او موسا سلطان شرکتونو سره لاسلیک کړي دي. ټاکل شوي یاد شرکتونه پر دغو قانونو 1,000,000,000 افغانۍ پانګونه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي دا قراردادونه د پنځو کلو لپاره دي او بیا تمدید کېدای شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د قانونو پروسس به سل په سلو کې دننه په افغانستان کې ترسره کیږي. د قانون وزارت زیاتوي له یادو قانونو څخه به د حکومت ونډه 50% وي. د قزاقستان د انرژي وزارت وایي د دغه هیواد قزاق ګاز شرکت د ټاپي یا د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګاز د ګټ پایپ لاین د جوړولو په پروژه کې د ګډون لپاره په خبرو بوخت دی. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه وزارت پرون وویل اوس مهال د قزاق ګاز او د ترکمنستان دولتي شرکت ترکمن ګاز ترمنځ خبرې روانې دي. ترکمن ګاز د ټاپي په پایپ لاین شرکت کې 50% ونډه لري. د قزاقستان د انرژي وزارت په ټاپي پروژه کې د ګډون لپاره د خبرو د پیلولو خبر یو ورځ وروسته له هغه اعلان کړ چې په هرات کې د طالبانو ځایي چارواکو وویل تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د ټاپي 6 کیلومتره نلیکه غځولې ده. د قزاقستان د انرژي مرستیال وزیر ایرلان اکینزانوف د 2023 کال په اکتوبر کې په الماتی کې د قزاقستان افغانستان سوداګریز فورم ته ویلي وو قزاقستان د ټاپي نلیکه په جوړولو کې د ګډون لپاره خبرې کوي. ازبکستان د طالبانو له حکومت سره موافقه کړې چې د حیرتان مزار شریف پر ریل لارې د ریل ګاډي د تګ راتګ د عملیاتو او ساتنې قرارداد اوکت کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزارت پرون ویل دا موافقه تاشکند ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لارو د ادارې د مرستیال محمد اساق صاحب زاده د سفر او د ازبکستان د ترانسپورت له وزیر الهام مخاموف سره په کتنه کې وشوه. د طالبانو د ریل لارو د ادارې مرستیال د جنرال له 1 متر درويشته می تاشکند کې وو. په دې کتنه کې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې په کار کې د چټکتیا او د راتلونکو مراحلو په پلان هم خبري شوې. ترانس افغان هغه پروژه ده چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلوي. د استرالیا د کرکټ د ادارې اجرایی رئیس پرون په ملبورن کې د افغانستان د ښځو د کرکټ د جلا وطنه لوبډلې د یوې نمایشي مسابقې د تابعیا خبر ورکړ. د افغانستان د ښځو کرکټ لوبډله به چې په استرالیا کې له میشتو افغان کډوالو څخه جوړه ده د پنجمې په سهار د ملبورن په جنکشن اوول کې د ویت هاوت بورډرز 11 په وړاندې شل اووریزه لوبه وکړي. دا لومړی ځل دی چې دوی د طالبانو له وخت رسیدو او له خپلې واد څخه لوتلو وروسته په یو لوبډله کې رای وځای کیږي. د دې ټیم نیمایي لوبغاړي په کانبرا او نیمایي نورې په ملبورن کې اوسي. د استرالیا د کرکټ د اجرایی رئیس نیک هاکلی د افغانستان د ښځو د ټیم د مسابقې اعلان په داسې حال کې وکړ چې دوی افغان لوبغاړي ناهیده سپاند او فیروزه امیری تر څنګ ولاړې وي. د هیله څرګنده کړه چې دا مسابقه به افغان لوبډلې ته د نورو مسابقو لار هواره کړي. او سویډن اعلان وکړ چې د سمندر په تل کې د نوري فایبر دی او کیبل د پرې کېدو په اړه مقدماتي پلټنې پیل کړې دي. دا کیبل د لاتویا او د ګوتلند ټاپوګانو ترمنځ پرې شوی او احتمال شته چې د ورانکارۍ نتیجه وي. سویډن دا پرېکړه وروسته له هغه وکړه چې په بالتیک سمندرګي کې یوه بیړۍ د دې کیبل د خرابولو په شک توقیف شوه. دې او ورسره څو نورو پیښو په دې ستراتیژیکه سیمه کې د روسیې د تخریب او د جاسوسۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د سویډن د ملي امنیت د څانګې لوی څارنوال ماتیس لیونکویست ویلي په روانو تحقیقاتو کې څو ادارې ګډون لري چې پکې د پولیسو د عملیاتو څانګه، ساحل ساتونکي او د دې هیواد وسلوال ځواکونه شامل دي. رازو اول مطلب ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د نجونو او ښځو له حقونو نیولې تر ملکي مرګ ژوبلو، اعدامونو او بدني مجازاتو پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې. په دې راپور کې چې د 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي، یوه برخه یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړې شوې. د دې یوناما د راپور د دې برخې جزئیات عصمت ساروان راوروي.
د ملګرو ملتو د درې میاشتنی راپور لمخې د 2024 کال په وروستیو درو میاشتو کې په افغانستان کې د وو وسلوالو بریدونو او چاودنو په ترڅ کې اتلس کسان چې څوارلس ملکی وګړي وو وشل شوي او یو شپېته نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې 55 ملکی وګړي دي. د یونما د راپور په امنیتی برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پکتیکا او پکتیا ولایتونو اړوند د ډیورن کرښې په اوږدو کې د نشټو یادونه شوې چې له کبله د کرښې دواړو خواو ته مرجوبلې اوښتې دي. یونما د دسمبر په 24مه د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ د پاکستان د هوایي برید یادونه کړې او ویلي چې په دې برید کې د ډیر شو ماشومانو په شمول 9 تنه وژل شوي او 8 ژوبل شوي دي. راپور وایي چې په کابل او تخار کې د ملي مقاومت جبهې په 2 بریدونو کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 11 نور چې ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د نن تر ټولو خونړۍ پېښه د نومبر په 21مه هغه مهال وشوه چې په بغلان ولایت کې داعش ډلې د صوفیانو پر یوه زیارت برید وکړ او په لړ کې 11 تنه ووژل شول. د چارو نظر خاوند عبدالباري عارض وایي سره لدی چې امنیتي پېښې ډېرې نه دي خو دا بریدونه دا ښیي چې ممکن په راتلونکي کې د ناامنۍ پېښې نورې هم ډېرې شي، مګر دا چې پر افغانستان واکمنه ډله په خپله تګلاره کې بدلون راوړي.
یقینا ځینې پېښې خاصتا په 24 کال کې سوي دي چې هغه ډېر تلفات هم یا د داعش په حملو کې وي او یا د پاکستانی ځواکونو د تیری پایله وه. مجموع کې باید وویل سي چې امنیت ښه دی، خو دغه څه نا څه پېښې چې رامنځته سوي دي کیدای سي چې پیل د نورو بې امنیتیو سي، که طالب واکمنان د ښه حکومتداري په لوري اوچت قدمونه وانخلي د دې امکان سته چې ورځ تر بلې امنیت تکنه شي.
د یونما په راپور کې د خلیل حقانی د وژل کېدو یادونه شوي او ویل شوي چې په دسمبر میاشت کې په کابل کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو په وزارت کې وی چاودنې د طالبانو د کډوالو وزیر او د طالبانو درې نور غړي ووژل. په دې انتحاري برید کې 4 تنه نور ټپیان شول. راپور زیاتوي چې د نومبر په 3 نیټه د بغلان په پلخمري ښار کې په یو بمی چاودنه کې 18 کسان ټپیان شول. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې له پخوانیو جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناو چاودو توکو په چاودنو کې 4 کسانو ته مرشوب له اوښتې چې دا د افغانستان د جګړو اوږدمهاله خطرونه شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی او آل راونډر عظمت الله عمرزی د آی سی سی د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د 2023 کال د کرکټ غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
عظمت الله عمرزی د 2023 کال غوره کرکټر شو. د کرکټ نړیوال شورا د دوشنبه په ورځ د کال د غوره کرکټر او ټیم اعلان وکړ. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې عظمت الله عمرزی 2023 کال په یوروزینو نړیوال لوبه کې په خیلاس چټک بالینګ کاو او په غوړه توپ وهنې سره د افغانستان د ټیم په بریاو کې د پام وړ رول ادا کړ.
ډیر زیات خوشاله يم چې د 500 د کال غوړه لوبغاړی ونومول شم. نو ډیر زیات د افتخار او د خوشاله احساس ما تر کې دا غسو چې تر شای ډیر زیات مهنت او خواري مون کړې و. همداسي منیجمنت سټاف د خوانه، کوچنګ سټاف د خوانه، خاص کر د سینیئر لوبغاړو د خوانه چې موږ سره مهنت خواري شوی او په موږ غو اعتماد چې کو موږ ته ډیره زیاته انرژي راکول نو همیشه موږ به کوشش هم دا کو چې د دې اعتماد موږ خراب نه کو خپل پورا کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره داسې کار کردګي وکړو چې هغه د افغانستان په ګټه وي.
عمرزی په 2023 کال کې په 1400 ورځنیو نړیوالو لوبو کې 1410 منډې جوړې کړې او 1410 وکټې اخیستې دي. د عمرزی د بیټنګ او ریجیا او سات څخه باندې 250 دی او د وکټو هغه بیا څخه باندې شل یاد شوی، په دې معنی چې په هر لوبه کې په اوسط ډول یوازې شل منډې ورکړي. عمرزی نږدې 25 کاله مخکې په کونړ کې زیږیدلی او له 14 کلنۍ کرکټ پیل کړی. هغه د افغانستان په 19 کلنو ټیم کې شامل او تر هغه وروسته یې ملي ټیم ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوالې شورا یاده کړې چې عظمت الله عمرزی له آیرلند، جنوبي افریقا، بنګلادیش او زیمبابوې سره په لوبو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د بیلګې په توګه د بنګلادیش سره د یوې لوبې یادونه کړې چېرته چې عظمت الله عمرزی په وروستیو اوورونو کې درې سیال لوبغاړي وسوځول او هغوی پرې نښودل چې سریز له افغانستان وګټي. د کال غوره کرکټر ته د نړۍ په کچه تر ټولو نامتو او تکړه لوبغاړي کاندیدېږي. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د کال غوره لوبډله هم اعلان کړې چې پکې د افغانستان عظمت الله عمرزی، رحمان الله ګربز او علا محمد غزنفر شامل دي. د 2023 کال د شلو وریز غوره ټیم په چوکاټ کې بیا د افغانستان ستوری لوبغاړی راشد خان شامل دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایما خوګیانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی و وایي:
متل دی په دری ژوبوي چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي، حتی خزینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي. دغسې یو
چیرې لیوې خو میرمنې ورزش ونکړي او لبل پلاوه خپل خوراک ته هم پام نوي، کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
ورزی خوري، ورزی کاربوهایډریټ د ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ د بسره لکچپس یا کچولو چې دا کاربوهایډریټ شو، د دې په ځای چې پروټین، ویټامین، سولری درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شهم تر اوسه غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی او واز د دای د خوراک دا شان دي چې بدن ته که ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکری. ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتیږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه و لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبان حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه اورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې کچرته نارینه خزینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سہولتونه راوستی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، کچرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي، نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه، هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به یې په کور کې وکړي. مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینه ورزش پسنا سے طریقے سرا مطلب یو ڈول شرم بلل کی گی، یعنی مطلب خزینہ ہم جو مطلب کلا پکورنے کی یا دکور دنا نا جو ورزش کی نوزان ورته یو بل رقم تخکاری وری چی مطلب اغوی یعنی ملامت نه دی چی اغوی تا دازان ولی بد خاری زګه چی تولن یا مثلا پکور کی ناری نا د دې پاړه داسې کوي خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت دي سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سہولتونه په کور کې برابر کړي، تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېد یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي، دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی شي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسئول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمنده اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي، مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پاکله خبرې ورته کړې دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حد پورې زمونږ واسي یا مثلا توانی هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې دا په خپل مطلب ورزش کوي، دا نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپا هغه ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند، هغه چې څومره مطلب زموږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه مو کړي دي.
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلې دي چې نه یوازې داسې مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغوی دوی ورته پرېږدي نه، وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده، دا وکړه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه خزینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي، نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا تر سترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مو نارینه وو ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب له خپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي، مثلا که هغه د تعلیم له نظره وي، که هغه د صحت له نظره وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ تللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنی لاندې دی هغه به صحت مند راپسر شي ټولنې ته به وړاندې شي او همداسې مونږ او همداسې دوی خپل نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت تعلیم او هڅه د ډېر پام وکړي ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
پولیسی جرګه کې د خلکو پوښانه استاذ سایما خوګیانی وای چې پوښای د زینو بوختیا ولواجی ورزش ته وخت نشوي وستلې ام د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب دی په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی که هغه ښځه وي که نارینه وي حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمان وضع کړی چې د لاخره ښځې بالکل محدود کړی وو بیخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي ورزش کړي نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز هم ورباندې لګولی دی لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا یې سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نیسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي دوی د باندې کوي کور دننه کوي ډېر خوریږي ډېر ګرځېږي یعنې دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خوري بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي او وایي دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحي غذاګانې وخوري هغه غذاګانې چې دوی پدوپې کې چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي دوی باید تنجلګري وخوري او کې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات ورژې ونخوري سپین لوڼه باید ډېره استفاده ونه کړي د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي ترکاري نه دوی باید کار واخلي ورسره میوه یا نوشن یعنې اشن ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي او دغې تر څنګ ول نه سړی چې غوړ په کور کې ورزش کولی شي په کوټه کې چې کېنې پاسېږي دغه هم ورزش دی تواتر یو پنځوس وارې کېنه او پاسېږه لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي هېڅ شی نه وي یو پړی واخله قلم رسوانبازي وکړه په کور کې دغه هم ورزش دی درته دغه ټول هغه شیان دي چې خپله سړی خپله ځان ته امکانات برابر کړي په کورونو کې او ډېر زیات سړی په ځان فشار رانه وړي نو د هر شپې پسې رڼا شته خدای تکلیف پیدا شوی وزن ډیر شوی دا کنټرول کی.
بله ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي غوږ ورته نیسي په ژوند کې عملي کوي. کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوئ او څه ډول ورزش کوئ؟
دغه شپاړس ورځ کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقم چې موږ د باندې نه شو ګرځېدلی ریدلو یو موضوع دا وه خپل اکثران په موټر کې تلو راتلو یعنې د خپلو مزل هم نه شو کولی هم د ډاره او هم وختم نو په همدې حساب وو چې د مونږ هغه وزنونه ډېر شو د عادي حالت لږ زره ډېر شو بالاخره ما ته خو د یو شکر تکلیف وخت پیدا شو راته نو تقریبا ډېرو کلونو کېږي چې زه شکر لرم خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې ما ولاکه ورزش کړی نه د ګرځېدو امکانات وو خو ورسره ورسره چې کله د باندې یم نو اوس نو د ورځې اقلن زه څلوېښت دقیقې یو ساعت لپاره ګرځم پوهېږم چې دی څومره اثر کوي نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د ګرځېدل راته اثر کوي او ورسره خپله ډوډۍ کنټرولوم ډوډۍ کنټرولوم هغه شیان چې زه پوهېږم چې وزن مې ډېرې نه خورم خپل تاثیرات لري نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو مې وزن دی خایم تکلیف مې فده اوس.
بله تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی څومره خوشاله یې څومره آرام یې که داسې رواني اړخ نه راتوایې آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرامه وي روحن آرامېږي دا ګرځېدل خپل دی دا د روحن آراموي او د خوشحاله احساس کوي چې د باندې وځي یو پنځه نفره ګوري ګرځېږي اتمان یو پارک ته ځي هلته ګرځېږي یو پنځه نفر سره اشنا کېږي خبرې کوي هغو ګوري روحن هم سړی ورسره آرامېږي او ساعت هم سړی تېرېږي او کله چې د شپې به یا مازدیګر کې کور ته راشي تر هغه چې خپل کار مارا غونډې بیا آرام اوده کېږي مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب هم منظم کېږي ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي یعنې د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی.
بله که افغان میرمنو تم یو پیغام ولری تاسو چې د سماره چې مشکلات ډیر زیات دي لارې خوانه طالبانو په دې باندې بندیزونه وضع کړی دي دوی روحان آرامنه دي دوی اقتصاد لارخه آرامنه دي دوی زده کړې نشي کولی دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړی دي په همدې اساس وضعیت کې دوی ته باید تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي کاته ډېره وړه کوټه مې تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل دا په خپله ورزش دی تاسو ان کولی شئ چې دغه څه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شي وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي زه په دې پوهېږم مشکلات دي نو بل خواند کتونه سړی تشویش کوي ګوراغونه وزن ډېرېږي سړي په وجود باندې ډېر بده اثر کوي دا بخي تجربه ده ما دپاره تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چوکتی پاکي هغه کوي هغه هېڅ بله کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅ کله دا شپه د زغمدارنده پاتې شوي حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو غواړئ لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې ووځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن ارام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به ښکلان خرابېږي دا ټول شیان دا تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کوي
روزودی ته چې د ټپ په برخه کې مسلکي کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي د کابل د طبي پانتون د وروستي سمستر په خانه مسله اقلا مایر وایي چې فزیکی فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی د اغلی عقلي خبرې په مرکه کې اورو
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یو اړین برخه ده لکه څنګه چې هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت دا ټول دا مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري که هغه سړی وي که ښځه نو خو که خاص ښځو ته راشو داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو دا ورزش کول به استده کېږي د وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي که هغه مفصلونه دي که هغه اعصاب دي که هغه زړه ده نو دا په ډېره منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي نو دا خو هغه فزیکي فایده یې چې وي که راشته رواني بخش ته یعنې که په روحن موږ صحبت وکړو روح او فزیک د که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درېو اړخو د نظره هغه روغ وي چې هغه روحي ده فزیکل ده یعنې فزیک بدن جوړي او د اجتماع د نظره ده نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي فزیکل د بدنی روغی نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري نو خپل ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کیږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لري شي نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي نو چې کله هغه ته فایده ورسېده د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري باعث دی کیږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته و منظمه توګه رسیدګي وکړی شي
بله که راسو دیتا پا اوست وقت که لکه چنگه چه طول خبر دی به طالبان و نظام میرمنو تا اجازه نورکی چه کلاب تلاریسی یا پارکی قدم بایی یا بیرون وگرزی اوست دی حل لاره چه که دلیسی آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنی لدغو خیگنو نه برخمنی سی لکه چنگه چه تاسو پا خبر رو که یاده کرده
لکه چنگه چه تاسو بجیریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یاد اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تا لارشی نو دیده پاره بینه بهترین لار با دا وسیگی بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لیری کنه نو هغه کې کوي چې د خپل هغه د سهار له طرفه د چکل هغه پیاده روي کوي یو څو دورې په کور کې ووهي یا یو ځای ځانګړی کې ځان ته لږ سپک ورزشونه وکړي، نو دا به د هغې دپاره ډېر ښه لاره بدیله لاره اوسیږي. او یا که څوک په کابل کې اوسیږي یا اپارټمانونو کې، دی کوي چې خپل هغه بالکن کې یا کوټې په کوم کونج کې بعضې هغه کوم ورزشونه چې دي، بعضې کوم حرکات چې د مفصلونو دپاره دي، لاسونو دپاره دي، سپانوزي، دا یو بدیله لاره دی کولی شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیله لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري چې موږ حتی ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خانه ورزش نوی، لبلی خانه خوراک تا پامنیسی چومره بعد یغیز لری پندام بانده دی بیلگی پتوگا زینو میرمن رو من سر خبری کردی دی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه لغتوالی نشکایت کوی چومره دلتا بیاد خوراک چی خوری دوی تا موزر تا ما میگی پا وجوده.
بلکل کلی چه منگه راشو دیر خوراک تا او بیر تا ورسره نامنظم خوراک، یعنی حق خوراک چه ده جوان حق اساسی ده انسان ده پاره چکو مواد دی چه اغا ورطا ورسی گه اغا توازن مرات نشی، یعنی ده پروتین و ویتامین پزای همیش کاربوهیدرات او شهم یو نفر واخلی، دلتا ده خبره ده شو چه ده یو نفر چه ده ده یو غیر توازن خوراک ولری یو ارخته، او بل ارخته ده خپل اغا کم ورزش چه ده یا اغا فیزیکی فعالیتون دی اغا مرات نکینو، ده خو دست شوه لکه دو طرف ده چه دخمان ورطا ناستی، ده و خوانه دیر خوری سام نخوری او بل خوانه بیرت نشی مصرفه وی. انسان ده خپل فیزیکی کارونه ده باید زده که چه اغا خوراک چه کرده اغا وسوزه وی، اغا بیرت مصرف کی، نو کلا چه ده نفر خوری اغا مناسبی نخوری یا دیر خوری، اغا دلتا پا بدن که مضافی شهم شته، نو بدن دست که چه اغا چه خوری اله اغا مصرف کی، ده اضافی شهم ذخیره کیگی ذخیره کیگی ذخیره کیگی پا هر ارگان بانده، پا خیطه که ده شهم طولیگی، پا جگر بانده طولیگی، پا خیطه که رگونو که، ده باید دیده که اغا غیر اضافی یا موزر شهم چه ده اغا بدن که ذخیره شی، دلتا بیرت دیر خوراک کهی مناسب نکهی او دلتا بدن که میشه هم ذخیره کیگی. نو ده ده پا وجه ده خزه یا سرای ده به یو غیر متوازن اندام ولری، چه خپل اندام خپل ده انسان اغا چیزی که چه ده پروح بانده دیر تاثیر کهی، که تاسو پختنه و که ده خلق نه چه نامناسب اندام لری اغای حتما یو روانی مشکل رو سر یو زای لری، زک چه اغای پا اجتماع که زان کامل نبولی، اغای زان تا کامل انسان نوی که نه، لکه چه اغای یو کمبود لری، کمبود دست ده خپل چاختوب ده خپل یو مرز ده، ده همیش پا ده زوری چه کلا با ده مناسب اندام پیدا کهی، خپل ده خوی روحی مشکلات شو، نو فیزیکی مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي، دا خو ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي، په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا یو ډیر غټ ټاپک شي.
بله، که راست دې ته تاسو خپل لکه نور غړې میرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپل څه ډول ځان ته د ورزش زمينه برابر کړې، ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهیږي، خپل څه رقم خوراک تنظیم مایه چه رقم ورزش تا وقت ورکه؟
شخصی در سره کم گامونه چه بجوان که اخلم دیگه پاره که در سره خبری وکم، نول که چنگش تاسو یادوانه وکره منگه دی باز مشکلات پا اساس بیرون تنشو تلی، نو بدیل لاره دختش که ورس که پینزه لستقی یا لستقی زاغ سپک کم ورزشونه چه من کور مایس که کوشو آغا کوما، او ده دن غیر اخپلا توازن نمغا مناسب غذا استفاده کول، ده شهم کم استفاده کول، دی کربوهیدرات کم استفاده کول، دا هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شامې او کاربوهایدرات نه یادونه وکړه، ځینې میرمنې په دې باندې پوه نیسي، لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کومو خوړو کې دا شیان وي.
لکه د ده یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت ده، لکه کورونو کې ډېر عامه ده، وریجې خوري، وریجې کاربوهایدرات ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ د بسترې لږ چپس یا کچالو وچی چې دا کاربوهایډریټ شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین ویټامین سلری څلور درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازن غذا شوه. یا که شهم ته راسو په غذا کې په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز د دای د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسیږي ډېر زیات زیانمن کیدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی دې متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ؟
بالکل، دا به یو ښه لاره اوسیږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور که هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي، که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، د آزادی ملما په دې خبرونه کې مو زه فرشته سها کرکلای کوم. د دې خبرونه ملمنامو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه موږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله. امریکا ته څنګه راووتئ؟ په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړې، تصمیم ونیو چې له هیواده راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومړلې زده کوم لپاره ډېر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغلم، دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم محبوبه جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بلاخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې، او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راووتې له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوم، عملته زیږیدلې ما، عملته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې هلته ولې، دولسم صنف مې هلته خلاص کو. ال ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې سید نهم سنت کله سم سنت کې ما خپل ریسه باندې کار شروع کړو چې دا وکولای سم. دلته افغانستان کې مې په هانتونې سویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وي؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریکه کړي.
ما یو پانتون تدل تا پا امریکا کی نیهم شریالت که اپلای وکرلا او اغو بیمات اسکالرشپ راکو، نو دا دولتی دا افغان دولت لخوانو بلکه دل تا دا امریکا خپل پانتون ما زا سپانسر کرما، او زما قصه کما قصه چی زما دا کم سوک چی زیاما کم زیار و کم زحمت چی ما استلای دولو پارا دیر پیرنگ و دیر تا دیر تا جالب و دیر تا موتیویت کولی چې دا سن تشویق شول، نو هغه غوښتل چې زه خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړم.
که د همدغه خپلې کیسې په هکله لږ لنډ اورېدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډېر تشویق شوئ چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یم ماشوم او ما زما دواړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په هکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم، نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاصه شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پانتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډېر سخت و، نو کله چې مکتب نه خلاصه شم ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی، ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای، مکتب کې کامیاب شوی وای او پانتون کې کامیاب شوی کښېنه مراتم لرلې، نو ډېرې ستونزې وې مګر حداقل هغه امکانات و ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوب جانې، څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده، او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځه وي که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت یې.
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر که، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي، او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و، کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ماته راغلی وای یا کوم ستونزه سره زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی، مګر تحصیل خو ژوند خو تحصیل زما هدف و، او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب و په پوهنتون دې شنو کې ډېره ښه ومه، او ما دپاره همدغه راتلونکی وم، دا له ښه راتلونکی راکوه، نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ماته چا ویلې ته نه شي کولی، او داس نورې جنکې من سره وی چې هغه په بدن روغ وي او د کورنۍ حمایت نه درلودا. هغه زما یو ملګری وا پلار ډاکټر وو، نو هغه به مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هیڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به مونږه زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه رسې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن سے ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې هېچېرته هم ورسېږي نه. ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري، او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟ اول ورځ کې
ډېر سخت وو، یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شي وکم، کوم جنې شروع کوم، سره کوم وکم، چانه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکی انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت وو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحاله سم په دې هم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سو ته کولی شي تحصیل ترسره کړي، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي، څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې وي هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه وو.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سم کیو، ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت، د شیبا لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانولای مې نه سود آف آن کولای مې نه شو، نو دا مې راوخت د راته وخت ست دا مې مخکې شه او ایرانه په پاتون چې دی باندې زسته وکم. هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و، نو بیا ځکه انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وسی، نو زما ورولاند ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیاته علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوب جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو هم خبر یاستئ د ټیکنالوژي برخه، او یا هم کپټول کې د انجینری برخه وایو، د خزو او د جنونو د پاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوز یو جنونو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري، د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم زه راغلی چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نشته دونه انجینران، ځکه چې هم دغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، ښځې په انجینرینګ کې شي نه دي، ښځې په پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینرینګ زما ډېرې ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نه پوهېږم چې دا د کوم راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساینسي بخشونو ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رښتې په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رښتې انتخاب کړی؟ کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه و. ما خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه ویني ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلي، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تناژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې.
محبوبا جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستی او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د په خصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په خپل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړي، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کیږي، هغو سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودل.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپل فعالیتونو پاک لاره ته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېر مرسته کړې؟
ما له افغان خزې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان خزې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظ ډیر سخت وو، کاري له لحاظ ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته هم دا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پاتې شي.
محبوبه جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوب خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډېر زیات شکرګزار یم چې زه کولای شم خپل کار ترسره کړم، زه کولای شم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېر زیاته شکرګزاره یم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
مابوجان راز پدی وګی گو چې خیا و خزه او پټول کې کو یو انسان یو فزیکی مشکل ولري خو نور د سه برخشته دي چې دوی پکې ځان ورسی په کور ناست دوی کولای شي ځان تایید ولري دوی کولای شي کار وکي دوی کولای شي ژوند مختبوزی تاسو دا وس لګیا استي په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستي اوس هم خپل ژوند کوي په خپل پښو ولاړی مستقل یاستي اقتصادي لحاظ نه اجتماعي لحاظ نه د چا مرسته تاړ نه یاستي نو که په دې اړه ورېدونکو ته وایي خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي تاسو څه ویل لرئ
اغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې په سیړانا ده او فزیکل ستونزې هر څوک لري کاغه نه پیغام جګېدلې نسی کې نه ستلې نسی دا ستونزې کوم خاص ده دا چې ذهن نن تاسو آماده اوسئ ذهن نن تاسو خپل ځان آماده کړئ هر هغه کچې وړې اغه امکان لري او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ کوم هدف ته کوم هدف چې لري اغه لپاره
زیارو باسي ان شاء الله چې یو رسورس ترسیک مننه ما په جانې د خبرونه په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره یو شیرین خاطره را سره شریک کی چې کله ته ذهن تراولې یو یا چې کله د را یادې کی د خوشاله احساس کې هغه کومه خاطره
زما لپاره او دې زیاتې شي خاطرې لرم زما لپاره ښه خاطره دا دی چې دې داس خلګو ویل چې زباله په هنتون نه فارغ نشم اغه بیا په امریکا کې نو اسی یو خوب دی نو کله چې زله په هنتون فارغ ایدلم ته په ډیره خو نو مارا ته فارغ شوم زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او اغه ناستو اغه ولید نو د ما د پاره دا ډیر خوګه خاطره ده چې هغه وکول شي چې زما را کامیابی په خپل سترګو ویني او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده او مشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شي به هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريګ نه داس یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیر سخت تیر شي وی غر سره شریک کی
ډیر سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ زله په مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټمم چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخ ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکا چې ته غریدلې نشي ته خزه ته پکور کینه ته ولې راغلې ناغه ورځ ما ویل چې پر فکر نه کوم چې دې مکتب ته ونه نور راشم دا کډیره زیاته خفه کړم او اما ورځ نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیره زیاته توهین شي وم مګر بیا الحمدلله زما دې خپلار دی نو هغه دې ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبره را باندې راکړه
و یره شمې مینه دا تر اوسه پوري ژوند د وس څنګه تیری کی څومره راضی یاستې د ژوند او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي
اوس کدی اوس ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس د ځای او د کم جای کې سیما د ځکه عادت شوی یم نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی او هغه وخت نه ډیر خدای او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر سی وی دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر اخه وختونه هم په لار دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ
محبوبه جانې کا دارته وایي چې د
راتلون کې د پاره د افغان خزو د پاره د افغان جنونو د پاره چې وس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې. تاسو د یو افغان فعال په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوي، پر راتلون کې کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړی کړی دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او ول ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوزي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر د کی وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او آل تکلیل زما حق دی، زما هیواد دی، نو بالکل ډیر زیات می فکر کړی دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې اتمن کار کوم، خو اوس مهاله زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټیکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزي په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر
ساعت